آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. نن مو زه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. ټاکل شوې ده چې د روانې فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو مهم دوه ورځنی کانفرنس دایر شي. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. همداراز ویل شوی چې د افغان ښځو په استازیتوب څو ښځې د دوحې په کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس وروسته له دې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي همشغوونکي فریدون سینریلی اوغلو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازی توماس نیکلسن چې د دې کانفرنس په اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلی اوغلو د راپور په اړه بحث دی. ښاغلی سینریلی اوغلو په خپل هم له طالب چارواکو سره په کتنو کې ویلي چې د دوحې په کانفرنس کې به له افغانستان سره پر مرستو د افغانستان د بانکي سیستم د بندیزونو د لرې کېدو او په افغانستان کې د نړیوال بانک د نیمګړو پروژو د بیا پیلېدو په شمول په راز راز موضوعاتو بحث او خبرې وشي. خو طالب چارواکي له دې سره سره تر اوسه پورې په دې کې زړه نازړه دي چې د دوحې په کانفرنس کې ګډون وکړي او که ونه کړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال، د بشري حقونو فعال ډیوه پتنګ او د سیاسي چارو کتونکی خالد هادي. ټول میلمنو تار کلی وایم او د خبرونې په ترڅ کې به تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې نظر څرګند کړئ او یا هم د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی سنگروال صاحب، کدی دوه په کانفرنس پیل کو، د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی څاروان صاحب تاسو ته او محترم مهدی صاحب او همدغه ډول میرمن پتنګ ته یا پیغلی پتنګ ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بله، رښتیا لکه څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته اشاره وکوله چې د ملګرو ملتونو په قربتوب باندې به په دوحه کې یو غونډه جوړیږي او په دغه غونډه کې د لومړي ځل لپاره دی چې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دغه غونډه کې برخه واخلي. ښه، که څه هم موږ تاسو دې شاهد یو چې په بیلابیلو وختونو کې دې ته ورته غونډې جوړې شوې دي، خو هغه څه چې د افغانستان د خلکو هیله ده او هغه څه چې غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی حکومت په څنګ کې باید نړۍ ډیپلوماټیک اړیکې شتون ولري، هغه اقتصادي او سیاسي ستونزې چې اوس افغانستان ورلغاړي ده هغه ته د پایتکه کېدي. خو بیا هم ډېرې هیلې داسې دي چې شاید دغه غونډه د نورو غونډو په پرتله باندې یو څه په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ یو څه وښه نه وي. نو موږ په همدغه هیلې باندې یو چې د اسلامي امارات په دغه غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. که څه هم په وروستیو کې چې کله د دې توماس نیکلسن سره ولیدل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، نو هغه وویل چې زه به په یو معنادار شکل په دغه غونډه کې اشتراک وکوم او خپل خوشبینی وښودم. خو ګورو بیا هم په کار خدا و چې یا طالب چارواکو په دې تړاو باندې یو ناست درلودلی او یا د افغانستان بیلابیلو قشرونو ته د پانتونو سازانو ته او نورو هغه ډول خلکو ته چې هغه په سیاست کې او په ډیپلوماټیکو اړیکو پوهیږي له هغو سره باید یو غونډه نیولې وای او د هغې غونډې په رڼا کې داسې یو اجنډا سره باید د ملګرو ملتو په استازیتوب په دغه غونډه کې برخه اخیستې وای چې د خبرو د ویلو دپاره باید یو څه وای. زه فکر کوم که چېرته دی د خبرو دپاره څه ولري او په ډېر مهم چې دا تر اوسه کومې غونډې شوي په نړیوال ډګر کې او یا د امریکې نه راواخله تر جرمني نه راواخله دی شانګهای تر غونډو پورې چې کومې شوي، خو اساسي مسله دغه وه چې د نجونو د حقونو مسله وه. د نجونو
ډېر مننه.
او هم دغه ډول د پراخ بنسټ حکومت جوړولو وګورو که چېرته اسلامي امارات غړي طالبان په دې کې ګډون کوي د هغو استازو وینا به د دغو غوښتنو په وړاندې څه وي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی سنګروال. محترمې ډیوې پتنګ، تاسې د دوحې له کنفرانس څه تمې لرئ؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، دوره چیگی هم در رقم سنگروال صاحب تخت پس سلامونه اعترامات رانده کما حادی صاحب تا استاس دی پروگرام تور گیتون کتا سلامونه اعترامات رانده کما دی دقی کانفرانس نبخو زموگا ایلی دیر زیادی بی دلیل داده یا چه دم دقی میز نه دی افغانستان اغا فیلی واکمنه زان تا وش فکرلای چه واک تلاسه کلی نو سه فکر کامای چه دقی ناسته تا با دیر ضروری بگنوشی چه طالبان ورتراشی او سه فکر کامای چه دوی رازی او موگا تاسو وینو چه دوی پخپل و منزونو که پا کابل که وانده لری اوات دوی ناسته لری پا امده بانده خبری کهوی چه پر چه رقم شکل بانده او پا کما دیپلوماسی بانده با دویزی دوهی تا اوات دبا بیا کوشش کهوی چه ده ستونزه چه فیلن پا افغانستان که مگه تاسو لرو چه دیده پارا یو اگر را پیداشی پا افغانستان که مگه تاسو بلا شکل چه ده اینجونو ده مکتبونو ترل شوال او ده میرمنو حق و قوک شوا ده و لوی ستونزه ده خودی ده چنگ سر مگه تاسو نورو ستونزه ملرو لکه تاسو چه پا خبرو که اشاره ورته وکره لکه بانکی سیستم نشوالم در رقم زمگه تاسو پا افغانستان که فخر سر خلق مخامخ دی او اقا پروژه چه وقت افغانستان خلق و تایید کار زمینه کارش چرا برا بره کری اقا قیبان دی بندیزون اول گیدل نوزه فکر کاما چه دیر چیدی چه پا دقی کانفرانس که کولشی چه و ال یر را پیداشی او طالبان که چیر تا در رقم غانره تا دوی کیننی او ال تا پا مشکلات بانده خبری ونه کنی زی فکر کاما چه دوی به دقی غط و پختن و دلانده را شید و خاطره چه دوی همیشه هم دقی خبر بی کولا چه تاسو کانفرانسون نیسته یا او موگه چه واکمنی پا دی هیواد بانده تاسو مکت دوت نرا کوایا نو ده چه زنی گنگوسی کیگی چه دوی کیرشی چه رار نشی زی فکر کاما چه ده صرف تبلیغات دی دومره چه زی معلومات لرمه ده دوی پا منزونو که دیر غط ناستی شویدی او دید چنگس را پا گوتا شویدی چه کم کسان باید تراشی پا کم موضوع بانده باید وغدیگی او پا کم چوکات که دوی باید کوشش رو که دوی کم هیوادون سر پا ترقم شکل بانده کوشش رو که چه خبرو که تر سو خپلی گرده چه دوی ضروری گنی چه اغا وشی کرده چه پا در رقم غانده که دوی بساتی خدا تسفادی ترازی چه اغا سر قدی میرمون رو بخوانه ملکیگی چه زن چوکهی ورطا تکل شویدی چه ده میرمنو نمایندگی بانده اتران چه خبری وکری نو پکتن دلتا درازی چه ده میرمنی بده کم زایوی آیا ده میرمنی بده افغانستان تکل کیگی او یا ده خارج نبده میرمنی تکل کیگی زن فکر کاما چه ده سی کانفرانسو ده که چیر تا زموگ افغانان برزی او ده بیرون نوی که ده نن نوی او یا که پا فیلی واقمانه بانده تلابرالی کنه لری خواب دوی چه دوی پا در رقم ذهنیت بانده راشی چه چنگی اگر موگه تاسو را پیدا کن که چیر تا پا ده ذهنیت بانده دوی راشی او پا ده فکر من راشی چه چنگی موگه کوشش بکن چه ده پروسه تخریب کرو زه فکر کاما چه ده بیاز موگه تاسو اگه گردی چه موگه تاسو پر نظر کنیسو که ده خود راندشی.
ډیره مننه محترم دیوه پتنګ. ښاغلی هادی، ولې طالبان زړه نازړه دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او کونه کې سره لري چې محترم پتنګ باوري ده چې طالبان به ګډون وکړي لیکن په زغرد یې نه دی ویلي چې ګډون کوي؟
سروان صاحب، لومړی تاسو ستاسو اورېدونکو ته بیا درنو مېلمنو د خپل احترامات وړاندې کوم. طالبانو یو عمده مشکل دا دی چې طالبان په نړیوالو بے باور سوي دي، یعنی په دې معنی ځکه چې هغه ژمنې چې د دوهې د مذاکرات په جریان کې نړیوالو د دوی سره کړې وې یوه هم نسو عملي. او دا بیا بیل بحث دی چې خپله طالبان څونه د دوهې مذاکرات ته ژمن پاتې سوي دي، تر کومه اندازې د دوهې پریکړې عملي سوي دي دا بیل بحث دی. خو طالبان صورتی عموم کې پر نړیوالو باندې بے باور سوي دي او د دې نظریات دا چې د طالب د نړیوالو غوښتنې نه خلاصي وي، تعلیم مسله یې که چېرته دغه حل سي نو دوی بله مسله رامخته کوي، که هغه حل سي بله رامخته کوي. دا په وار وار د طالبانو مشرانو هم یادونه کړې ده چې نړیوال
لیکن عادي صاحب عملا تاسو وګورئ نړیوالو کومې ژمنې کړې وې له طالبانو سره چې هغوی بیا ترې شاته شوي دي؟
د پردې تر شا ډېرې ژمنې سوې وې چې یو خپله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې مسله وه چې اوس تقریبا تر ډېره د ښځو د حقوقو او د تعلیم او یا د واک د انحصار پر سر باندې ځنډېدلې ده په ښکاره توګه چې نړیوال اوس بانه همدا کوي.
یعنی فکر کوي چې طالبانو بیا په مقابل کې همدغه ژمنې نه وي ورکړي چې واک به په انحصار کې نه اخلي او بیا ښځو ته به حقونه نه ورکوي؟
خو ما دا وویل چې دا بیا بیل بحث دی چې د دوحې مذاکرات تر کومه اندازې پورې پریکړې عملي شولې، ځکه د دوحې مذاکرات خپله د دوحې د اګریمنت هغه یو پاس تر اوسه پورې همداسې ناحله پاتې سو چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي. یعنی اوس طالبانو واک په لاس کې اخیستی دي او اوس اول شپو کې به دی کوم خبره چې کول هغه دا و چې موږ به د مخالفینو سره خبرو ته کښینو. ولې اوس کچیرې دا خبره طالبان ته یاده کړل سي، طالب وایي چې بین الافغاني مذاکرات ته هیڅ ضرورت نشته. یعنی هر هغه څه دي چې دی ځینې شان د دې د خوا څخه نقصول او ځینې شان د نړیوال د خوا څخه نقصول چې هغه بېلابېل لاملونه لري. د ایمان الظاهری موجودیت په کابل کې هم د دوحې د اګریمنت یو ناقص و چې رامنځته سو، نو دغسې شان بې باوري رامنځته سوه. نو طالب اوس زړه نا زړه دی چې د نړیوالو سره خبرو ته کښینی که نه کښینی. ولې مجبوریت دا دی چې طالبان به ځي د فبروري غونډې ته به د روانې میاشتې چې کومه غونډه په دوحه کې کېږي هغه ته به خامخا ځي، ځکه که لوړتبه حت وانستی خو یو کوچنۍ ډله به استی.
بله صاحب، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس په اهمیت او دا چې طالبان ولې زړه نازړه دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او یا یې ونه کړي، له خپلو درنو میلمنو شاهسوار سنگروال، ډیوه پتنګ، خالد حاجي سره خبرې کوو. سنگروال صاحب، غالبا د دوحې په کانفرنس کې د بین الافغاني خبرو غوښتنه کیږي، فکر کوي چې طالبان به ومني په داسې حال کې چې دوی فکر کوي چې کاملا واقع په کنټرول کې دی او هیڅ چاته ضرورت نه لري؟
په سیاسي نظام لپاره تاسو پوهیږئ چې دوه اصل ډېر مهم دي. په لومړي سر کې خپله داخلي مشروعیت او په بهرني اړخ کې هغه نړیوال ډیپلوماتیک ارزښتونه. دا چې په دې دوه په خبرو کې به دا ډول پریکړه وسی کنه چې له مخالفینو سره اسلامي امارات خبرو ته کینی، خدا نه دا تعریف سوی چې کم مخالفین او څه ډول مخالفین. کم مخالفین هغه وی چې د مقاومت په نوم یو ډلګۍ جوړه ده چې هغه په تیر کې په فساد ښکېل وه، هغه په اختلاس او احتکار او په ناولو داسې کړو وړو باندې چې هغه زه فکر کوم چې په افغانستان کې بیا د ځان دپاره داسې د سیاسي ناستې ځای د ځان دپاره.
ستاسو خپل نظر څه دی چې د نړیوالو غوښتنه څه ده؟ منظور یې له بین الافغاني خبرو څه دی؟ آیا هغه پخواني تنظیمونه او هغه چارواکي دي چې په تېر نظام کې لوی چوکۍ په لاس کې درلودي، او که نور افغانان هم سته؟ په افغانستان 40 میلیونه نفوس لري.
بله، د تاسو وروستۍ خبره ډېره په زړه پورې ده. که چېرته امریکا او یا د ناټو غړي هیوادونه او یا ملګري ملتونه یا نورې خواوې ټینګار کوي په هغه چا باندې چې هغو هلته شل کلن واک درلود او د شل کلن واک او ځواک په نتیجه کې داسې څه په میراث نه دي پرېښي چې د افغانستان خلک په هغوی باور وکړي. خو زه وایم که چېرته ملګري ملتونه غواړي چې اوس د دې کانفرانس کوربه دی او یا ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحدین غواړي چې په افغانستان کې رښتینې توګه یو داسې سیاسي نظام ته لاره هواره شي چې هغه د افغانستان خلکو دپاره، د نړۍ دپاره د پام وړ وي، هغه شاید یوه متخصصه او یوه اکاډمیکه کابینه او یا هغه ملي او بین المللي شخصیتونه چې هغه په هیڅ ډول فساد کې ښکېل نه وو او هغه تر اوسه هم د یو ښه نیک نوم څښتن دي، او هغه کولای شي چې د خپلې مسلکي پوهې له مخې یا د خپلې اکاډمیکې پوهې له مخې افغانستان له اوسني کړکېچ نه چې کومې سیاسي پیښې او یا کومې اقتصادي ستونزې ورلغاړي دي له دې نه وباسي. نو که چېرته دغه نړیوال په دغه باندې ټینګار کوي لکه تاسو چې د خپلو خبرو په وروستیو کې وویلې چې افغانستان څلور میلیونه وګړي لري دا امکان نه لري چې دا ټوله پوهه دا کار پوهان دي همغه وي چې دا شلو کلو کې په حکومت کې و. نو په کار دی چې دغه د نړۍ خلک او یا ملګري ملتونه په سر کې داسې کسانو باندې پانګونه وکړي چې هغه
یعنی تاسې دا ضرورت وینئ سنگروال صاحب چې بین الافغاني خبرو ته ضرورت شته؟
بالکل ضرورت شته، ولی ضرورت په همدغه شرط باندې چې په هغه کې دغه ډول چې د پوهې خاوندان وي د کار ښه تجربه ولري دغسې کسانو سره باید خبرو
درست ډېره مننه سلامت سلامت اوسې محترمې پتنګ. څه فکر کوي چې ولې نړیوالې ټولنې احساس کړه چې دغسې یوه کنفرانس ته ضرورت شته؟
دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې دوی ویني چې ستونزې فعلاً موجودې دي او د دې د څنګ سره هغه کوم هغه پریکړلیک چې دوی په دوحا کې د طالبانو سره وکړله هغه تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. موږ تاسو ولیدل چې هغه کوم شرطونه چې دواړو خواوو نه په یو بل باندې کول شوي دي هغه تر اوسه پورې سرته نه دي رسېدلي. نو د دې په خاطر باندې ضرورت ګڼل کېدل او له دې څنګ سره په دې منطقه کې چې کوم بدلون چې ورځ تر بلې موږ تاسو چې وینو چې راځي، خصوصا د ایران په برخه کې، د پاکستان په برخه کې، او همدغه رقم په دغه منطقه کې، دوی ضروري ویني چې که چیرته په افغانستان کې افغانستان د دوی توجه ونه کړي او دغې ستونزو ته یوه بیا را پیدا کړي، کېدای شي چې دوی ته به نورم ستونزې آینده کې را پیدا کړي. تاسو ته یوه پوښتنه وکړله چې دغه هیوادونه، بهرني هیوادونه څو غواړي چې لکه راشي، هغه مخالفین د دوی کوم کسان دي چې دوی اشاره ورته کوي، یا بین افغاني خبرې چې دوی کوي چې باید په خپلو منځونو کې افغانان باید در سره کښېني یا همه شموله حکومت را جوړ کړي. موږ تاسو هر هیواد همدغه غږ کوي چې موږ غواړو چې اما شموله حکومت په افغانستان کې را ایجاد شي. دلیل دا دی ګوره چې په افغانستان کې په داخلو څلوېښتو کلونو کې متاسفانه دغه اجازه موږ تاسو ګاونډي هیوادونو ته یا نړیوالو ټولنې ته ورکړی دی چې دوی وشي کړی چې حکومتونه زموږ دپاره را جوړ کړي، او همیشه دوی کوشش کړی دی چې هغه کسان بیا په راست کې را ولي چې هغه د دوی جاسوسان بود، دوی دپاره به بیا کار کوو، د دوی هیواد د ملي ګټو دپاره به کار کوو. نو نن بس که چېرته ایران راځي یا ملګري ملتونه راځي یا پاکستان راځي، دغه هیوادونه که چېرته غږ را پورته کوي چې موږ اما شمول حکومت غواړو، د دوی مطلب زموږ په نظر صرف هغه مخالفین دي. د دوی دپاره هر کسان دي چې د دوی نه پیسې اخلي، د دوی دپاره جاسوسي کوي، او د دوی په وختونو کې یا په وزارتونو کې یا په لوړو چوکیو باندې ګمار شوي. دوی به خاطر باندې دوی کوشش همیشه د دغې کلمه نه استفاده کوي چې موږ اما شمول حکومت غواړو. نو زه فکر کوم چې موږ تاسو افغانانو لکه سنگروال صاحب چې ډېر خو خبرو ته اشاره وکړله، موږ تاسو بین افغاني خبرو ته ډېر شدید اړتیا ده تر څو افغانان وشي کړی چې خپل هغه ملي فکر چې دي، هغه ملي کسان چې دي، هغوی را ټول کړي فیلي واکمنۍ، او د هغوی نه پوښتنه وکړي چې څنګه کولی شي چې په دغې حکومتدارۍ کې دوی سره یو ځای کړي دوی، او د هغوی نه کومک را وغواړي تر څو دا رقم غونډې چې کېږي چې هغوی هم
باسه پکې ولري. ډېره مننه سلامت اوسې محترمې پتنګ. حاجی صاحب، د سی ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې، د دوحې په کانفرنس کې، به د افغانستان لپاره په ځانګړي استازي یا د ځانګړي استازي په ټاکلو باندې بحث وشي، او طالبان ورسره مخالف دي. طالبان ولې مخالفت کوي؟
زه خپل په جنوري کې په استنبول کې د افغانستان د فکر فورم په د غونډې په څنډو کې خپل شاغلي غل فریدون غلو سره موږ پر دې باندې بحث وکړ، او هغه دا خبره په زغرده ویل چې طالبان نه غواړي چې د ملګرو ملتونو په موجودیت کې یا د یونما په موجودیت کې دی یو بل داسې اداره رامنځته شي چې هغه دی د نړیوال په نړیواله کچه باندې د افغانستان د مخالفینو سره هم لیدل کتل وکي، او د افغانانو سره په بهر کې هم لیدل کتل وکي. نو دی نه غواړي، دی وایي چې هلته د موازی ادارې باید موجود نه وي. خو دلته خبره دا ده، کله چې فریدن غلو دا خبره یاد کړله چې نړیوال خاصتا جاپان پر دې ډیر زیات ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې تقریبا اتیا پر فیصد کارونه بشپړ شوي دي، ولی اوس هغه تخریب کیږي د وخت و زمان په اساس باندې ځینې هغه شان دي چې بیخي داسې پروژې شته چې $800-900 million باندې لګښت شوی دی، نو 25 million dollars یا 40 million dollars پاتې دي چې پروژې تکمیل شي. نو د دې هڅه هم دغه ده چې دغه خنډ چې اوس نړیوال ویني د نړیوال بانک په موجودیت کې چې هغه سیاسي مشروعیت یا مثلا سیاسي پیژندنه ده، د دغه په مابین کې یو برج جوړ کړي چې هغه دغه د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل دي. ولی طالب دې سره هم مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل په تیر کې هیڅ نتیجه نه دور کړي او د دې په ځای چې ستونزې کمی کې ستونزې زیاتوي، نو په دې خاطر د دې کار سره دې مخالفت ښکاره کړی دي.
بله صاحب، ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس پر اهمیت او په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د طالبانو په زړه نازړه توپ خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي مورخ او څېړونکی شاهسوار سنگروال، د بشري حقوقو فعال ډیوه پتنګ او د سیاسي چارو مبصر خالد هادي. تاسې هم کولی شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا هم خپل لنډ نظر څرګند کړئ. همدا شیبه تاسې ته وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. همدا شیبه یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم. ورحمت الله.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تاسی رادیو او ترادیو چې تاسی او تاسی هم پران او دونکو ټول جوړ وروغه چې یار محمد عابد هم د فراه ولایت څخه.
شاه صاحب مهرباني.
دا چې امارات د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي یا نه کوي هغه خپل کار دی، خو زما په دا کمزورې ذهن او فکر باندې که چیرې دوی په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي دا به د دوی لپاره ډېر مفید وي. که نړیوال کومه غوښتنه یا نیوکه یا وړاندې بغیر مفید دی یا کم کامی ونسی. نو که گڈون ما په فکر سره ډیر بشي.
سید ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده.
پښتنه ودا ده چې آیا دوی ولې کنفرانس ته نه غواړي چې کښېني؟ آیا دوی په شته پرېکړو باندې کوم چې په دوحه کې لاسلیک کړی په هغو باندې عمل نه ده کړی؟
یعنې تاسې فکر کوئ چې طالبان په همدې خاطر نه غواړي چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي؟
او بالکل
صحیح. همدومره واستاسو خبره.
او یوه بله پوښتنه ده.
بله،
هغه دا چې دی باندې د بل چا فشار خو باندې چې دوی د بل چا
صحیح، یعنی د بل چا تر فشار لاندې خو به نه وي چې نه ګډون نه کوي. صحیح ده. مننه کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده، تاسې له سټوډیو سره وصل یاست. خبرې وکړئ. سلامت یاست؟ مهرباني کوئ صاحب.
ودان درته وویل چې دا ده قطر کې چې کومه غونډه ده چې طالبان نیخه چې ورغوښته شوي دي که نه دي، نو د دې دا غوښتنه ده د نړیوال څخه چې دا طالبان په رسمیت ونه پېژني او دا خلک چې دي دا د افغانستان د هېڅ وګړي نه دي خوښ. ولې دا نور د اطراف سیمو خلک چې پر شریعت باندې ځینې خوابدي دي او هغه د ښارو خلک یې دا ده
سیده. مننه ستاسو نظر واوریدل شو. تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې. لومړی اوریدونکو مو عابد و، دویل چې د طالبانو په ګټه ده چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او که ګډون ونه کړي په تاوان ده. او د دوهم اوریدونکو نظر دا و چې طالبان په دې خاطر ګډون نه کوي چې هغه ژمنې چې له نړیوالو سره کړي دي هغه یې نه دي پوره کړي، نو هلته شاید هم د منظور دا و چې ملامتی شي. ور به شو محترمې دیوې پتنګ ته، ستاسو نظر څه دی؟ د دوو اوریدونکو د خبرو په اړه تاسې څه وایست؟
سلام صاحب، زه فکر کوم چې د دوی نظریات ډېر مهم دي. همدغه د افغانستان خلک دي هم دوی غږ باید واورېدل شي. مختلف نظرونه دي چې موږ تاسو دغه سر د درې کسانو نظر واورېدل، مختلف نظرونه لري. یو یې چې ولې په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي، بل یې چې باید په رسمیت باندې وپېژندل شي، او بل یې چې ولې نه ورځي آید کوم، بل چې له خوانه به کوم فشار شیخ ونوي. دغه نظریات ډېر زیات مهم دي، په خاطر باندې موږ افغانان هم همدغه غږ کوو چې ګوره، یا تاسو اوس راغلي یاست، یا په واکمنۍ باندې ناستې یاست، یا په دغه سپینه ګاډۍ کې تاسو اوس ناست یاست، واکمن هستې، نو دا به ښایي چې تاسو د افغانستان د ټولو خلکو نظریاتو ته غوږ ونیسئ، یوه لویه جرګه را دایره کړئ تر څو خلک پوه شي نظریات در سره شریک کړي، او هغه لویو ملي خبرو باندې خبرې د تاسو سره وکړي. د دوی په خبرو کې به زه دا وایم چې د چې ویل کېږي چې کېدای شي چې طالبان را نه شي، یا ولې به نه ورځي، زما په نظر سره چې دا دی چې دوی حتما به دغه کانفرانس ته راشي، دو خاطر که چېرته را نه شي دوی به د ډېرو نورو پوښتنو د لاندې راشي، او دا که چېرته را نه شي آیا دوی د بچل خانه په دوی باندې فشار دی؟ زه فکر نه کوم چې د فشار خبره وی دلته، زه پر کومه چې دوی هم غواړي چې دغه ستونزې حل شي، او د نړۍ سره یو نیک رابطې ورسره شروع کړي. همدلته بله خبره دا وه چې وی چې هغه فکر کوم ستاسو آخري هغه کس خبره وکړه چې دوی باید دعوت نشي، زه فکر کوم چې باید په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ولې دغه نظریات لکه چې ما تاسو ته ووایي چې دا زموږ تاسو د عامو خلکو خبرې دي، که چېرته موږ تاسو راشو د ټولو باندې د مخالفینو نمونه ورباندې کړي چې دغه مخالفین زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه کسان چې اوسي یاته ووایي ویني چې ستونزې په افغانستان کې کومې دي، که چېرته د کلي په منځ ته راشو لکه دې کس چې ووایي چې دته د شریعت نه خلک ونه پتنګ دي، همدغه رقم بیا د هر کې خلک د مکتوبونو په خاطر باندې ونه خپه دي، دقیقت لري. ګوره که چېرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې نن ورځ هغه اسلام چې ضروري دی چې باید ټینګار ورباندې وشي، هغه هم موږ تاسو لاسه ورکړی دی، او د غیرې څنګ سره چې موږ تاسو وشکړی چې د خلکو زړونه ترلاسه کړو، هغه هم موږ تاسو ونه شوی کړی چې ترلاسه کړو، دخاطر مکتوبونه دروازې بندې کړي دي. خلک عام خلک چې دي هغوی اکثره خپه دي، فیلي واکمنۍ نهدي په خاطر باندې چې د هغوی غږ نه اورېدل کېږي، که چېرته وغواړي چې دوی حکومتداری تراشی، حکومتداری که هم نشی کوله چې یو لوړی سطحی ته ورسیږي او ته کار وکړي. نو زه فکر کوم چې د عامو خلکو غږ ډېر ضروري دی. خو په دا رقم جلسو کې لکه دوحه کې چې دایر کېږي، زه فکر نه کوم چې دلته به د افغانستان د عامو خلکو غږ به واورېدل شي. دلته چې دغه کانفرانس شوی دی، هغه به د نړیوالې ټولنې غږ واورېدل کېږي چې هغوی څه شی غواړي، هغوی دپاره افغانستان کې څه شی ډېر زیات مهم دي، آیا خپلې ملي ګټې به کوشش کوي چې په افغانستان کې دوی خوندي کړي که نه، هغوی به د افغانستان د مېرمنو په هکله باندې به خپل غږونه پورته کوي. که څه هم تاسو وینو چې په اجندا کې د افغانستان د مېرمنو په هکله باندې وخت ورته ټاکل شوی دی، خو آیا د دوی دپاره د مېرمنو د مکتوبونو تګ او د کار کولو به دومره زیات مهم وي چې دوی بیا خپل رابط د فیلی وفا کولی شي چې صحیح
فشار که دا شی نه وي؟ محترم پتنګ، نو چه شی باید د نړیوالې ټولنې لپاره مهم وي؟ ځکه چې تر اوسه پورې دغه څو دوه کاله دوه نیم کاله ووتل، د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې ښځو ته حق ورکوي، د تعلیم حق ورکوي، د کار حق ورکوي، بشري حقونه رعایت کوي. که دا نه وي نور نو څه فکر کوي چې بل به د نړیوالو غوښتنه څه وي؟ تر دې پرته خو بل څه موږ نه دي اورېدلي. البته د نظام مسله هم ده، چې د قانون مسله هم ده.
ګورئ دا خو شوابونه دي چې ورکول کېږي، بېله شکه چې نړیواله ټولنه به دا خبرې کوي. دا خو په ډیپلوماسي کې چې خبره راشي نو ته خو هغه خبرې کوي چې هغه خلک عام خلک یې غواړي واوي، که چېرته موږ تاسو به عمق ته راشي چې دوی ستراتیجي د افغانستان دپاره څه ده، هغه د دوی خپل امنیت دی چې په افغانستان کې دوی غواړي چې دوی هېواد دپاره کوم امنیتي ستونزه راپېښه نه شي، که چېرته د افغانستان مېرمن دوی ته مهمه وه. تاسو فکر کوئ چې امریکا نه شي کولی چې فعلي واکمنۍ باندې فشار راوړي؟ بېله شکه چې کولی شي، خو د هغوی دپاره فعلا خپلې ټاکنې مهمې دي. امریکا خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي، طالب ورته ډېر ارزانه تمامېږي، هر څومره پیسې چې دوی به په جمهوریت کې به چې هغه کسان ته به ورکول چې دوی امنیت نه شوای ساتلی، ستونزې به ورته پېښېدلې. نن ورځې طالب په ډېر کم قیمت باندې همهغه امنیت یې ورته نیسي. نو نړیوالې ټولنې ته خپل امنیت ډېر زیات مهم دی. او د شعارونه چې
بله،
د مېرمنو د تعلیم دی، د مېرمنو د مکتوبونو د خلاصولو دی، د کار اجازه ده، د حق حقوق دی، او چې قانون دی، چې افغانان په خپل منځونو کې شعارونه دي چې ورکوي.
بله،
دوی د
صحیح کور ودان سلامت اوسه محترم پتنګ سنگروال صاحب ان شاء الله چې اوس په ستاسو خبري اوریدای شو ستاسو په نظر د نړیوالو غوښتنې به څه شی ویل طالبانو څخه بیل دغه مسله چې موږ مخکې یاد کړی یعنی د بشري حقوقو رعایت ښځو ته حق ورکول یو داسې حکومت جوړول چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي او محترمه پتنګ وایي چې ک نړیوالو غوښتل فشار راوستل شوی او طالبان مجبورول شوی فکر کوي چې ک د دې دوه په کانفرنس کې دوی داسې پریکړه وکړي طالبان به ومني او ک به ونه مني او ک خبره د فشار سينو بانکي بندیزونه شته حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي او لسکونه نور ډول فشارونه دي چې تر دې نور به نور څه فشار وي مهرباني
دماغ دزی سروان
بله بله صاحب اوس مغاغ رازی مهرباني
زه بیا په لیوی بل زاوی دی خبره تا ګورم ازوان دا چې به وګمو چې د ملګری ملتونه یا امریکا یا نور نړیوالې ادارې هیڅ اسلامي امارات ته نه وایي چې تاسو د انجونو خوانځي پرانیزئ زه وایم چې دا پخپله یو ملي مسله ده او دا پخپله د افغانستان د خلکو یو ضرورت ده دا پخپله د افغانستان جنو حق ده دیغو خزو حق ده چې هم وظیفو ته لاړ شي او هم لوړې زده کړې وکړي او هم ښوونځي پوهنځي پر مخ لاړ شي زه وایم چې که نړیوال دا فشار راوړي که نه راوړي ولې اسلامي امارت دا کار نه کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پوهنتونو ته لاره پیدا کړي او اسلامي امارت ولې داسې نه کوي چې یو اساسي قانون چې تقریبا دغه د دوه نیم کاله تیریږي او تر اوسه افغانستان اساسي قانون نه لري او اساسي قانون هغه وسیقه ده چې د هغې له مخې یو دولت یو نظام کولی شي چې خپله ملي او نړیواله پالیسي په ډاګه کړي خپلې لنډمهالې اوږدمهالې غوښتنه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو غوږو ته ورسوي خو ګوره موږ په دا دغو کلونو کې چې دوه نیم کاله ډېر عمر دی تاسو یو فکر وکوئ چې یو جلۍ په دوه نیمو کلونو کې له ښوونځي پاتې شي پداګوژي لمخې یا د ښوونیز روزنیز نظام لمخې چې ونجونې د دوه کالو لپاره یا د دوه نیم کالو لپاره چې تقریبا په بل حساب باندې درې تعلیمي کالونه کېږي او هغه ښوونځي ته لاړ نه شي خو معنی هغه سن زیات شو بیا خو نه شي کولی چې په لوړ عمر کې بیا د ښوونځي ته لاړ شي زه فکر کوم دا سوچ د ساوې نه لري دا ډېره مهمه خبره ده اسلامي امارات له هر څه نه زیات باید ته جدي توجه کړې وای دومره خبره د اساسي قانون ما ویلې اساسي قانون د وی ټولنې یو اساسي رکن دی د هغې لمخې سره کولای شي چې د هیواد پالیسی په ډاګه کې او درېمه مسله چې غواړم په ډاګه کم تاسو وګورئ د افغانستان په معاصر تاریخ کې او حتی لرغونی تاریخ کې نظم لرغونی تاریخ ته خو معاصر تاریخ یو دوه بیلګه اخلم چې موږ په افغانستان کې د میرویس نیکه د واک نه د مخه موږ په ډېر بدو حالاتو کې قرار درلود افغانستان هلته سیاسي کړکېچ درلود افغانستان هلته اقتصادی کارکش درلود ولی لوی جرګه و چې دلاخره میرویس نیکه نه یوازې یو سیمه ایز واک ترلاسه کړ بلکې شاه محمود او تک شاه اشرف او تک حتی د اصفهان تاج دې په سر کې خودل سو یعنی د لوی جرګې ارزښت یا د افغانستان د خلکو اراده یا د افغانستان د خلکو ملاتړ دا ډیر مهم دی همدغه چې د احمد شاه بابا په وخت کې تاسو پیږی چې افغانستان ویشل و د هند ګورګانانو په ولکه کې و د هند صفویانو په ولکه کې ولی دغه لویه جرګه وه چې بل اخره د افغانستان خلک سره راټول شول او احمد شاه بابا ملای وتړله او بل اخره مشهد نیشاپور کشمیر او ډیلی امور او د هند سمندر د افغانستان څلور خوایوي یعنی د لویه جرګې ارزښت د تاریخ په اوږدو کې ډیر مهم دی ولی اسلامي امارات دغه څویره موجوده ده دغه د افغانستان د خلکو جرګه ده په دې کې باید قومي مشران په دې کې عالمان پوهان دا باید راغون شي د افغانستان په سیاسي او بهرني سیاست باندې باید کوټله نظر وړاندې کی زه وایم که چیرته نړیوال غواړي کنه غواړي دغه خبرې چې ما وکړې دی وړاندیز په توګه دی افغان په توګه ځدی اسلامي امارات مخې ته دمه چې باید په دغه باندې عمل وکړي که بیا موږ نړیوالو پیژندلو کنه پیژندلو لږ تر لږه هغه داخلي مشروعیت خو به اسلامي امارات ترلاسه کړی وي
بله ډیره مننه سنگروال صاحب. حاجی صاحب د نیکلسن
د توماس
مننه له تاسو څخه سنگروال صاحب. حاجی صاحب تاسو ته د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري غونډې ځینې برخې لولم. د په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دوهې کانفرنس په ارتباط البته وایي د دغه کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلي اوغلو د راپور په اړه بحث دی. په دغه راپور کې وړاندیز شوی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره دی پر دوو موضوعاتو کار وشي. یوه د نورو هیوادونو په وړاندې د طالبانو ژمنې او بشري حقونو ته درناوی او بل د اساسي قانون وی پراخې پروسې ته ژمنتیا ده چې د حکومت د وی پراخې بڼې او واضح قانوني جوړښت د رامنځته کېدو سبب کېدی شي. د ده هم ویل سینریلي اوغلو په دغو دوو برخو کې له پرمختګ سره موازي وړاندیز کوي چې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د ګامونه پورته شي چې په نهایت کې په افغانستان کې د حکومت د رسمیت پیژندو سبب شي. په دغه مسایلو کې کومه داسې موضوع ده چې تاسو فکر کوئ طالبان به د هغه په اړه اندېښنه ولري او یا به ورسره موافقه ونه کړي؟ بله ستاسو خبرې واورېدل شوې سنگروال صاحب. عادي صاحب څخه مې دا پوښتنه وه.
کاروان صاحب بخښنه دي ستاسو مایک بند و موږ خبرې وانورېدلې خو وروستۍ پوښتنې دي دوه مې نیمایي واورېدلې که پوښتنې دي پلا بیا تکرار کړئ چې تاول
ما د دوهې د کانفرنس په ارتباط د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس د څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل چې په د دوهې په کانفرنس کې باید د ملګرو ملتو د ځانګړي همغږونکي په راپور باندې بحث وي. هغه راپور کې دا ویل شوي دي چې په داسې یو پروسې باید کار وشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته شي او یو داسې پروسه رامنځته شي چې یو پراخ حکومت جوړ شي او په نتیجه کې په رسمیت وپیژندل شي. ما ویل دغسې یوه پروسه به ستاسو په نظر د طالبانو لپاره د منلو وړ وي او که نه وي نو د هغوی اندېښنه به په څه کې وي؟
څاروان صاحب لومړی خو د ښاغلي فریدون اوغلو کوم ځانګړي راپور چې د دسمبر پر 28 تاریخ باندې د امنیت شورا د خاص قرارداد سو په هغه کې یو شی چې ما خپل ماته ډېر جالب و هغه دا و چې د ښځو حقوق او تعلیم یو اسره کرښه ده، یعنی تر دې هاخوا ته مشروعیت هیڅ امکان نه لري. دوامه خبره دا ده چې طالب دې ته هیڅ کله نه حاضرېږي چې هغه دې بیرته د خپلو هغو مخالفینو سره چې په تېرو شلو کالو کې په افغانستان باندې واکمن و بیرته خبرو ته کښېني. دوامه خبره چې طالب ته او نړیواله ټولنه لږ سره نږدې کوي هغه دا ده چې په دې کانفرنس کې به بار بار ویل شوي دي اروپایي ټولنې امریکا ټولو پر همدې باندې سلا ده چې په افغانستان کې د رژیم د چینجېدو دپاره اوس داسې کومه علاقه نه ده موجوده، یعنی د دې مطلب دا دی چې نړیواله ټولنه د خپلو مجبوریتونو په اساس باندې یا د اوکراین د جګړې یا د غزې د جګړې په اساس باندې دین نه غواړي چې یو بل سرخوړې په نړۍ کې ځان ته جوړ کړي، نو دی غواړي چې د افغانستان د واکمن رژیم سره ګډ کار وکړي او یو انګیجمنټ ته ورسیږي. او دا به د دې په معنا نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. بل خوا د ښځو حقوق او تعلیم او د دولت انصار دغه څرګند اساسي ټکي دي چې طالب نه غواړي په نړیوال سټیج کې قرباني خبرې وسی چې دا په خپل د طالبانو داخلي او بهرنۍ مشروعیت دواړه د خنډ سره مخامخ کوي.
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسې. اوس به بیا هم ورشو اوریدونکو ته. درنو اوریدونکو تاسې زموږ شاخله آزادي راډیو اوري، د آزادۍ په څپو کې خبرونه ده او موضوع هم د دوهې د کانفرنس اهمیت او په دې کانفرنس کې د طالبانو ګډون یا نه ګډون. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
قطر کې چې دا غونډه ده
بله
دغه طالبان ورونو باید یو سره لاره واخلي چې دغه مکتبونه خلاص شي، پنتونونه خلاص شي، دغه خلکو ته حقوق ورکړي چې د خلکو یو کار روان شي. طبیعي وزو ماښام راځو، هیڅ شی کاروبار نشته، هیڅ شی هم نشته، بس شونډې وچې کور ته راځو، خواري کوو، محنت کوو چې شی نه جوړېږي. دغه مکتبونه خوشی شي، دغه نور سیستمونه برابر شي، افغانستان کې لکار پیدا شي، دغه مشرانو باندې غکومه چې باید اولار از بی خلکو سره واخلي چې کاروبار پیدا شي. بیخي کاروبار نشته افغانستان کې.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې تر څو افغانستان له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري، یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري، د خلکو کړاوونه به دوام لري؟
سروان صاحب محترم، چې دا اوس افغانستان نه یو چاردیوالي جوړ شوی دی، نو چاردیوالي کې خلک څه کوي چې اوسېږي؟ خو که چېرته هغه چاردیوالي نه یا چاردیوالي کې کوټې فکر ور کې هغې کې انسانان ژوند کوي، بیا ماشومان ژوند کوي، هغه ځای پرې خساره کېږي. اوسه څوک هم نشته افغانستان کې، دا خو خبر دی. پوه شي سبا یو بجې اوسه یم، اوس کورته راغلی یم، یو روپۍ مې خپل ماشومان ته مې نه دی راوړی. پوه شي دا نهخه ماشومان مار خو نه دی چې خوري وخوري، ډوډۍ خوري.
بله، ډېره مننه چې تماس ته ونیولې. سلامت اوسې. مننه مننه، کور ودان، خوشاله اوسې. یو بل اوریدونکی زنده او پېښنې آزادی رادیو.
بله سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. عبدالحد اتل یم د هلمند څخه.
مهرباني کوئ اتل صاحب.
مننه، الله دې خیر درکړي. یو ځانګړی سلام میلمنو ته وایم، خدای پاک دې ژوند ورکړي، ډېرې ښه خبرې وکړي. سروان صاحب محترم، را به سم موضوع ته. دغه کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي یا په بل ملک کې جوړیږي، زوان زما په نظر باندې سروان صاحب محترم نړیوال ولي موږ دې ته مجبور کړو چې موږ د افغانستان په اړه دې خبرې وکړي، داسې کنفرانسونه جوړ کړي. موږ د خپل دولت سم ځینې غوښتنې لرو سروان صاحب محترم، د نړیوالو سم غوښتنې لرو، د خپل دولت سم غوښتنې داري سروان صاحب محترم. ګوري ښوونځي چې دي تړلي دي، دا زموږ خپل تاوان دي، غټ تاوان دي. ګوره که یو کال که دوه کال که درې کال چې وتړې شي، زموږ ملک دغونه شاته راتګ کوي سروان صاحب محترم. ځکه دلته موږ ښځینه پولیس ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو، دا ټولنې ضرورت دي. حبل د نړیوالې ټولنې څخه سروان صاحب محترم دا غوښتنې لرو. موږ وایو چې مثال د خبرې چې د افغانستان په اړه داسې غونډې کوي، که تاسو داسې مثال د خبرې د افغانستان د خلکو غم اخیستی یاست، ګورې د افغانستان کومې پیسې چې تاسو کنګال کړي دي، دا ولې دا چا دي دا پیسې؟ خو نه د حکومت دي، نه د دولت دي، دا رعایت د خلکو دي. نو خو دغه میله کې مثال د خبرې د هغه چې باغه نورو مملتوکې یادې، ګوره ماشومان دي په بمباریو کې په شهادت رسېږي، پر داسې ځای مانا ته چیرې یاست؟ ولې پر دغه ځای غونډه نه جوړوي؟ خپل د دولت سم سروان صاحب محترم استې د رسنیو ته، د بېلابېلو رسنیو ته موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دا د ښځینهو پوهنتونونو علاقې، دا دغه علاقې د شریعت په چوکاټ کې. سروان صاحب محترم ګوري، که مثال د خبرې دی وایي چې زمینانو ته برابر، زما خپل په فکر باندې زمینه اوس ډېره ښه مساعد ده. ګوره پخوا مثال د خبرې دا ښځو مکتبو ته تللې، سروان صاحب محترم، زموږ په ولایت کې په هلمند کې ما لیدلې چې مثال خلکو به داسې په غلطه دغه ورته کتلې، د ځوانانو د اخوندو ته. اوس خو اسلامي امارات راغلی دی، الحمدلله. زه وایم چې مثال د خبرې پر ګډې د بندیزونه نه لګي، که هر چا بې حجابه مثال د خبرې زنانه بې حجابه ولیدل، هغې ته بې واز هغې ته سزا ورکړي. د شریعت په چوکار کې مثال د خبرې دی، د شریعت دغه چې دي نه مراتي، یوازې د هغې ته سزا ورکړي. او ګورو ته مثال د خبرې دا خو د یوې په ګناه دي ګټه نه نیسي. ګورې دلته داسې شی ستا سروان صاحب محترم چې د کور عاید یې خاص پر دغه ولاړ دي، دغه د پوهنتون په تنخواه باندې، نو هغه خوندې به وسته کوي.
ډېره مننه. لومړني اوریدونکي ویل چې کاروبار نشته، د خلکو ژوند خراب دی، اقتصاد خراب دی، او اشاره دې ته و چې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې نشته، افغانستان منزوي دی. که افغانستان له نړۍ سره اړیکې ولري، نو روابط ولري، نو دغه وضعیت به بدل وي. څومره ورسره هم نظر یاست؟
سو څاروان صاحب وویل سو چې نړیوال بانک او یا جاپان او یو شمېر هیوادونه وړاندیز کوي چې هغه لوی پروژې چې نیمګړې پاتې دي او د نړیوال بانک په ملاتړ باندې هغه اوس د هغو کار نه دی پیل سوی، د هغه د زنډو د خنډ سره مخامخ شوي دي. نو که چېرته رښتیا هم د یو نړیوال تعامل د اسلامي امارات سره پیدا شي، نو دغه پروژې به د نړیوال بانک څومره چې د هغو مکلفیت دی، د هغو په مټ باندې به ورغول شي. او که چېرته دا کار وشي، نو هغه بېکاري، هغه بېوزلي چې په هیواد کې موجوده ده، نو هغې ته به تر یو بریده پورې د هغو پخلی وشي، او هغه ستونزې چې د ټاکلي وخت دپاره د حل لارې چارې دي، نو کېدلی شي له دغې لارې نه یو څه ورغول شي. ولې که چېرته فرضاً د افغانستان د ولس دغه بېکاري یا دغه بېوزلي دپاره اسلامي امارات یو کوټل اقدام نه کوي او یو اساسي ګام پورته نه کوي، نو زه فکر کوم چې دا ستونزه به د ولس ته ورلغاړي وي. بله خبره چې د مونږ یو بل ملګري وکوله، هغه هم مغه د ښوونځیو د پوهنځیو پرانیسته وه چې ما تقریبا د مخه هم په دې برخه کې وویلې چې په ښوونیزو روزنیز نظام کې د پیداګوژي د اساساتو له مخې کله چې د یو ځوان یا د یوې نجلۍ یا د یو ښځې وخت ضایع کېږي نو هغه بیا بېرته نه راګرځي.
بله ډېره مننه.
او درېیمه خبره بخښنه غواړم چې د کنګل شوي پانګې په تړاو چې ویل شو، بلې دا رښتیا هم د افغانستان د خلکو پانګه ده، دغه هېڅ ډول یو فشار نه دی، بلکې دا فشار په اسلامي امارات نه بلکې د افغانستان په خلکو دی. په دې برخه کې باید اړوند هیوادونه خصوصا په سر کې امریکا باید ته جدي توجه وکړي. هغه کنګل شوې پانګه باید راخوشي شي، کومې ستونزې چلېدلې لارې حلېدلی شي، هغو ته به ترې یو بریده د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسې سنگروال صاحب. محترمې پتنګ اتل صاحب وویل وایي نجونې د پرېښودل شي چې درس ووایي. آیا طالبان په دې خاطر نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي چې په دې ډول په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا د افغانستان بانکي سیستمونو باندې بندیزونه پای ته ورسوي، او کنه د طالبانو په منځ کې د ځینو کسانو افراطي افکار دي چې د ښځو له درس او کار سره مخالفت کوي؟
ګورې دغه د نجونو مسله چې دوی مکتوبونه تړلي دي یا میرمنو باندې کومې ستونزې چې موجودې دي فعلا چې هغوی کار نشي کولی، دی یوه سیاسي موضوع ده چې دوی را نیولې ده. یو د دلیلونه دا دی چې دوی غواړي نړیوالې ټولنې ته ور وښيي چې دلته نظام حاکم دی، او د ملا هیبت الله غواړي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د یو حاکم څوک شته دی، یعنې زما امر چلیږي، زه یو څوک یمه چې د دې کچېته چاري دلایم نه یمه، کچېته ملت ته مې شام وړاندولې ده، خو د ما امر چلیږي. دا یو سیاسي موضوع ده چې په دې باندې خپل طالبان هم پوهیږي چې دوی د څومره ستونزې را پېښې کړې دي. خو د دې د څنګ سره زه تاسو ته ویلی شم چې دا کومه افراطي فکر چې دوی سره د ځینو کسانو سره ایده چې دوی فکر کوي چې میرمنو ته د زده کړې ضرورت نه ګڼل کېږي، دا نه چې حرام دی، زیاتره به وي چې ضرورت نشته چې میرمن را شي تعلیم وکړي. خب یو روز تا ورو ورو موږ تاسو ولیدل چې طالبانو په منځ کې هم په همدې مسله کې ډېرې ستونزې را پېښ شولې، او زه د دومره خبره یم چې ځینو مشرانو ته هم وویل شو چې تاسو نور اجازه نه لرئ چې رسانهی ته را ووځئ او د مکتوبونو پکړه باندې شعارونه ورکړئ. ادو په خاطر باندې چې امیرالمومنین امر کړی دی چې مکتوبونه دروازې باید خاصې نشي، نو امر دی باید ومنل شي. خو زه فکر کوم د نجونو مسله چې دا دلته هغه ځینې افراطي کسان چې دي چې هغه په ګوتو شمېر کېدای شي چې یو درې څلور کسان دي چې هغوی نه غواړي چې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي، او هغوی هغه کسان دي چې ملا هیبتلات ډېر زیات نږدې کسان دي چې هغوی دوی ته د تاوال ورسوي او د نظر ورکوي چې د نجونو مکتوبونه دروازې مرا خاصه و تاسو وینه چې که چیرته وګورو خپل حقانی صاحب یا د دو وزیران د ده موینان زیاتر پر وګورو غوونه پورته کړل، خو د وخت را چې خپل حاکمیت وساتي وګی چې د دیو کشته دی چې هغه د دوی امیر المومنین دی، او که چیرته هر فیصله چې هم هغه وکړي نو ټول مجبور دي چې په هغه فیصله باندې مخترار شي. نو زه فکر کوم دغه د مکتوبونو مسله چې ده دوی صرف غواړي نړیواله ټولنه ته زور وښيي، دوی غواړي وروخه چې دلته یو کس یا او خبره د یو کس منل کیږي که چېرته نړیواله ټولنه د نورو خلکو سره خبرې کوي، خبرې دومره زیاتې مطرح نه دي، دومره مهم نه دي. ادې خاطر چې صرف یو مسؤلیت ورکړ شوی دی هغه چارواکو ته، خو صلاحیت د ټول امیر المومنین ته ځي. نو زه فکر کوم چې که دوهې ته هم هر څوک چې دوی ورولېږي که لوړ پوړي چارواکي وي که د طالبانو په هره سطح باندې وي، زه فکر کوم چې صرف دوی به په مسؤلیت باندې راړ شي هلته، خو صلاحیت به زه فکر ونه کړم چې دوی ولېږي چې دغه خبره دوی نړیوال ټولنه ته وکړي چې سعیده د مکتوبونو دروازې موږ را خلاصوو، سعیده موږ داخل هغه کارونه کوو، نو ستونزې به په هماغو غونډه کې به هم موجودې وي. لکه په جمهوریت کې چې موږ تاسو ولیدل چې دوهې ته به کسان ولېږل، متاسفانه مسؤلیت به ورکړل خو صلاحیت په ار کې وه، هماغه وه چې ستونزو ته حل یاره نه را پیدا کېدله، هر نفر به بیا کوش.
بله
شش کاولا چه خبر رهبر تلفن ور وکی چه وارد دختر رقم فیصله و شما گذشته بکرو نو خبر داری که چه تا ملاهای بطلا یا فیلی واکمنای واکمنان غواری چه واقع در رقم غوان رو ترارشی اول تا به صلاحیت سر خبری که صلاحیت باید خبر امیر مومنین دوی را واخلی او پس لاغین در رقم غوان رو ترارشی او در نریوان چولین مخطی کی میدی
دیر زیاد مننه سلامت و سی آجی سی پا دی موضوع ستاسو نظر صده تاسیم دغسی فکر لری چه طالبانو مشر غواړي دنیا ته زور ورکړ کیو کنه د دې دوی افراطی افکار دي چې د شزو د تعلیم او د کار خنډ شوی دی.
ساروان صاحب زه تر یو ځای پورې د اغلی پتنګ د خبرو سره موافق یم، خو یو شی باید یادونه وسی چې دغه د شزو د تعلیم مسله نوې نه ده. د طالبانو په تیر حکومت کې تقریبا 8 کاله 9 کاله د شونځي دروازې د شوز پر مخ پای تړل سی وي. هغه وخت د نړیوالو سره د باندې مسایل نه موجود، هغه خو طالبان د یو مطلق بندیزونو سره مخ و، نه نړیوال یو انګیجمنت موجود و په دې کې، نه یو تعامل خبره کېدله، نه نړیوالو غوښتل چې طالبانو سره کار وکړي. ولی بیا هم دا د شوزو مسله
نو یعنی تاسو وایئ چې دا د دوی فکر داسې دی، د دوی افراطي افکار سبب شوی دي. نو که داسې وي په دوحه کې خبرو څه تمه کېدی شي چې دوی داسې افکار وي؟
تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم د داخل خصوصا د کندهار د خوا څخه چې هلته د امیر المؤمنین دفتر موجود دی، طالبان دې کار ته زړه نه شتي. که څه هم نړیوال هر رقم فشارونه راسي، حتی خپل امیر المؤمنین د ځینو کسانو سره چې د وایسي ته پاس خیو 15 کسیزه ډله وای یا 12 کسیزه ډله مثلا د علماو راغلله، طالبان ته زاری وکړل چې هر څه کوئ د اسلام په نامه یې مه کوئ، دلته د اسلام ټاپه مه وروئ چې اسلام ښځو ته اجازه نه ورکوي. او حتی دوی غوښتل چې کندهار ته ولاړ شي خپل امیر المؤمنین سره خبرې وکړي پر دې باندې، خو دی متاسفانه په دې ونه توانېدل یا مثلا اجازه ورنه کړل چې هلته ولاړ شي. د ښځو مسله به همداسې پاتې، خو د دوحې غونډه چې کومه کېږي په هغه کې ځینې شیانو باندې بحث کېږي، لکه څنګه چې مخکې سنګروال صاحب محترم یو اشاره ورته وکړله، هغه دغه ده چې د دوحې په روانه غونډه کې به د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کېدو د پڅنګ کې چې د افغانستان د شخصي بانکونو تقریبا 900 میلیون ډالر کنګل شوي دي، هغه باید په لومړي قدم کې پریښول سي. دا د نړیوالو غوښتنه هم ده. د افغانستان راتلونکي فکر فورم پر دې باندې ډېر زیات کار کړی دی، تقریبا 6 غونډې په دوحا، په جاکارتا کې، په استنبول کې پر دې باندې غونډې شوي دي، او د نړیوالو بانک سره، د ملګرو ملتونو سره، د امریکا د ځانګړي استازي، د اروپایي ټولنې د استازو سره پر دې باندې بحثونه شوي دي چې په دغه پیسې د شخصي بانکونو پیسې دي. دا به دغه په لومړي قدم کې باید دا خلاص شي، ځکه چې ټول د افغانستان ټول تجارت په همدغه باندې ولاړ دی. افغانستان اوس نشي کولای د نړۍ سره د ایکسپورټ او امپورټ کاروبار وکړي، ځکه دوی د پیسو د لیږد رالیږد په پروسه کې د خنډ سره مخامخ دي. دوهم مسله چې د دوحې په غونډه کې مثلا د یو لاسته راوړنې په سترګو ورته کتل کېږي چې نړیوال به توافق ورباندې وکړي، هغه دغه ده چې د نړیوال بانک هغه مین ډونران چې کوم دي، هغه اساسي فنډ ورکوونکي کوي واغونه چې کوم دي، د هغوی په منځ کې دغه یو ستونزه د مشروعیت یا مثلا د طالبان د رسمیت پیژندنې ده چې دوی نسي کولی د دوی خپلې پیسې د نړیوال بانک لارې په افغانستان کې مصرف کړي. نو د دې لپاره به دوی یو داسې لاره چاره راباسي چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په دغه باندې، په موجودیت باندې، یا د په استازولي باندې به دا پیسې په داسې شکل باندې، په داسې تضمین باندې په افغانستان کې مصرفېږي چې هغو هېوادونو ته یو ډول تضمین ورکړل شي چې د دغه پیسو څخه به طالبان نه برخمن کېږي، یا مثلا د دوی طالبان به خصوصي استفاده نه ځینې کوي. ځکه اوس غټه وېره په همدې ځای کې ده چې نړیوال ډونران د نړیوال بانک له خپلې هغه ناتکمیل شوې پروژې نسي عملي کولای. دوهمه خبره دا ده چې کله د رسمیت پیژندلې مسله موجوده وي، یعنی د رسمیت نه پیژندل شوی، افغانستان ته هیڅ نوه پرمختیایي بودیجه نړیوال نسي وړاندې کولای. اوسنۍ ټولې پیسې چې افغانستان ته روانې دي، هغه د عاجلو مرستو، عاجلو انساني مرستو په چوکاټ کې روانې دي، تر څو چې افغانستان یو ډیولپمنټ مرستو ته وانه وړي افغانستان کې.
ډیر مننه حاجی صاحب د سیاسي چارو مبصر او کتونکو خالد هادی د بشري حقوقو فعال دیو پتنګ او لیکوال او مورخ شاهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
Last week it is through Bulu Chi.